اوریدونکو د مشال ویو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په وروستۍ غړي کې د خپل کوربا سره له مومن سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ به استئ. وخت شوی دی 15 بجې. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 23مه نېټه ده. تاسو ته به خبرونه در اورو، رپورټونه به هم وي، او دغه راز په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره نړیوالو ورځپاڼو او کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. خو لومړی ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پوز د پاکستان حکومت وايي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پاکستان پوز وايي په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې په تازه او هوایي بریدونو کې ګڼ وسوال وجلی، او آسټریا وايي ښکاري داسي یونان له یوروزونا اوزي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه یې د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکې غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعات څانګې آی اس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې ده چې نن افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په تیرا او شمالي وزیرستان ځینو سیمو کې د پوځ جنگي الوتکو د وسلوالو په یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي، چې د ځایي وسلوالو تر څنګ پکې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. پوځي چارواکي زیاتوي د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د وسلې یوه لویه ذخیره هم تباه کړې ده، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی دی. پوځي چارواکي دا هم وایي چې دغه بمباري د ضرب عذب او خیبر ټو پوځي عملیاتو په ترڅ کې کړې دي. په کراچۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله لا هم د خلکو د مړینې لړۍ روانه ده، او چارواکي وایي چې دغه شمېره اوس د 1200 نه زیاته شوې ده. یوازې پرون د خالي په ورځ د ګرمۍ له امله 22 کسانو خپل ژوند وبایلو، او لا هم د کراچۍ په سرکاري او شخصي روغتونونو کې سلګونه اجل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ډېرو روغتیایي حالت لا هم ښه نه دی. د ایدي ادارې یو کارکوونکی امان الله بیا وایي
زمنګ مرده خانو ته تر دې د مال نه حسو زیات مړي راوړل شوي چې ډېرې لاوارې سول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې سلو ورځې وساتل، او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 23 لاوارې مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل.
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وای په خار کې لا هم د بجلی سخت لوډ شډنګ روان دی. افغان حکومت وای چې په راتلونکو دوه ورځو کې په افغانستان کې دنه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه پورته کړي. د پوهنې وزارت نشریاتو مشر کبیر حکمل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې، او ان شاء الله په راتلونکو دو ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د سکولونو دومره شمیر کتابونه به په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د آسټریا د خزانه وزیر هانس جورک شیلینګ ویلی له یوروزونا د یونان وتل حتمی ښکاري. د آسټریا ورسپانې ډای پرسی د شیلینګ له خولې لیکلی چې وایي د ښکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نور اروپایي هیوادونه په زور نشي اړیستلې. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه، سو وکړی شي د جون میاشتې پر 1.3 IMF ته د 1.6 میلیارد ډالرو قرضه بیرته ورکړي. بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی. ټاکل شوې ده دا ریفرنډم به د جولای په 15مه ترسره شي. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې مخې ته راغله. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج ور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ د شیهګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26مه سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې چې پکې 28 کسان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو د دوکانونو سره نږدې شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور یې ژوبل کړه. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه حتمی خبرې پکې کیږي. دا خبرونه
اردن کو خبر نو مغلمه شاله دی وردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دې غړي کې باورې. د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژۍ د پیداوار لپاره هم ګټوره وي، خو پښتانه مشران وایي که د راهداري مرکزی لار د پښتنو له سیمو تېره کړل شي نو درې ارب خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي.
کتاب از منگ پلا را زینو بیا با ده کبایلی سیمو ده افغانستان ده وسط ایشیا سر دارا تکی گی و ده طول منطقه سر تلون بیا با ایلا ده ممکن شد. کتاب تری عرب خلکو تا فیده آرکی.
پس این صبح که ده گرمه لوجه ده ملوش میرا دول سوا تا پرته شوی. حکومت ده کبایلی سیمو ده خلکو لپاره ده کرزو ورکولو ده یوی نوی منصوبی اسکیم شروکولو اعلان کرده او وای نوی کاروبار شروکون که کست با 50,000 روپے ورکوی، خو آیا دا کافی دی؟
اوی بورا زخمداد 50,000 روپے دا کاروبار پاکول دا پارا 1 روپے ملی، مطلب پا 50,000 روپے باندے خوپی و چنسی شرکتے میں کاروبار سنگا شروع ہو لیتے.
او د سواد هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وای په سیمه کې د بدامنیو امنیتي پوستو له کبله سواد کې له سیلګرۍ سره تړلو کاروبار کوونکو ته په اربون روپۍ نقصان رسېدلی.
نو دغهرنګې په دې سواد باندې سو اتیا ارب روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی او یا د سواد اراده د پېښور حالات یو شي نږدې د چې پوست کم ضرورت دی او د دې موجودي نه پیدا سره
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان د منصوب بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لویه منصوبه کې به د بجلۍ او انرژۍ پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ریل کې په غربي لارې به په 2 کلونو کې کار مکمل کړي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزی حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجابه تیریږي، خو احسان اقبال وایي د ټولو صوبو خوشحاله ساتلو کوشش کوي. نو تفصیل له احمدالله په دې رپورټ کې.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کولو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا واچې د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کولای شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پوره ازمه ده. د نوموړي وینا واچې پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لویدیز سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانې منصوبې سر تر رسول نه به قریبا 10,000 میگاواټه بجلی په قامی گریډ کې شامل کړی شي. د سیمه ایزو چارو کارپوه سید عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګوندیز غونډه کې کمی وعده کړی وي او هغه یې عملي کړی، نو فائده به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې ځي، نو چین وایي چې دا به 3 ارب خلکو ته فائده ورکوي. دغه وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران دې ته به فائده ورکوي. دویمه دای چې دی وایي چې دنیا 25% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډېره ګټوره ده او دې منصوبې مکملېدو له وجې به وروسته پاتې سیمې ډېره ترقي وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریاز دي چې پاکي بلوچستان دی، پاکي فاټا ده، او پاکي د کی پی کے کم ساوترن ڈسٹرکٹ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي. نو کم چې اوریجنل روټ دی په هغه باندې کار وکړی شي او هغه شانتي ډیزاین شي، نو کم مقصد چې دی هغه پوره کړی شي.
د یادونې دا چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 640 ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر تر 1200 پورته شوی دی. چارواکي وایي چې یوازې د خالی پر ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېری روغتیایي حالت ښه نه دی. تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسیټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 نېټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جلوهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې دی د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو 3 ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې 4 ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 23 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان او افغانستان ځینې سیاستوال د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د شوي پرمختګ څخه ډیر مطمئن نه دی او دی وای باید چې اسلام آباد د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په راوستو کې لا ډیر مهم رول لوبولی وي. تفصیل د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
افراسیاب خټک چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
ډیر لوی علت د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوچت کړي چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدې اړیکو جوړولو لپاره د ولي او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو.
د دوو ګاونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څوارلسو کلونو کې لپیچمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي خو اسلام آبادی ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت پرتله اوسنۍ حکومت که څه هم د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي اوس له دغه هیواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکارۍ مایوسه ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې
د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو. همدارنګه د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو ملاتړ څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سره شوي دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ښکېلې ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تدمی وړاندې تاسو د سلیم احمد صالح رپورټ اورېدو. اوس یو بل رپورټ هم لرو. د قبایلي چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکرټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو لپاره د قرض ورکولو اعلان کړی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي، خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې به 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان نیوکه کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو خو تر کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شول. پړې نور تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکي په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دې په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي خو د قبایلي سیمې ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرنګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ هم لري. مطلب په 50,000 روپۍ باندې خپي او چنچل شي د سینې کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپۍ خو په پروفیشنل پورې کاغذ انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغوی پوره سي خندا کړي. دې نه بهترینه خبره دا وه چې دوی په دې یو کم 500 ملیون روپۍ دي چې په هغې باندې دوی یو انډسټري کولو کړي سټیټ کې کولو کړي په هغې خلکو له جوابونه ورکړي نو هغه به ته بهتر زما په خیال دا آلریډي په پنجاب کښې شوی دی دا سیستم د هغې نه یو کس هم پیدا نه ده حاصله شوې دا تجربه مخکې نه شوې ده نو دوی دوباره څه دپاره کوي.
مولم اظهر په خبره حکومت له پکار ده چې په قبایلي سیمو کې د روزګار مواقع جوړولو لپاره صنعتونه ولګوي. بیا د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې مشر صفدر حیات دابړ وایي چې د حکومتو داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلي سیمو کې پوهنتونونه نشته، یولس کارخانې بندې دي او ځوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس ښه دی، پکار دا دی چې دغه صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دغه ملک ته یا سرسوخ والا خلک چې کوم دي دغه ته میلاو شي یا خپل فالټ سرټیفیکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په تروپ باندې به دا دی ورکوي خامخا. چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته میلاو شي او بلکې 50,000 زه وایم چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشه شروع کوی.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او که نه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیز کې انوال کې داغه به دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د ده هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی، نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلي سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تا سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن ورځ لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښه وي او په نظر یې محفوظ وي. په مقاله کې د داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. غټه کې د مقالې له ملیح امیزاده وو.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانه بانی دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بېقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیې تکیه کوي. د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیې په فکر محفوظې وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام SPDP د فعالیتونو د تصدیق لپاره کرم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبهخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزي حکومت 50 ملیونه روپۍ مختص کړې وې. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د څارونکو ډله براکورم ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80,000 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم په اړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپۍ منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیې څارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د للمې کلي فارم ته یې بونه تلل چې څارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1,500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 60,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپاره غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
اوزونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقوقو اداره عورت فاونډیشن وایي چې پاکستان کې عدم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد بنیادي وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د خالی په ورځو په پېښور کې یو تن د پیسو په لانجه څلور ښځې وژلې دي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې په ګډه ته وښو.
پولیس چارواکي وایي د خالی په شپه د پېښور اشنغرې تاڼې په کچي محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتی او څلور ښځې چې خویندې وې وژلې او یو ماشومې زخمی کړی دی. د بشري حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې له وجې یې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% اتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره، نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن ان سټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد د تشدد او پټولنه کې د عدم برداشت زیاتېدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریځي ده. مذهبي سکالر پروفیسر قبلا ایاز بیا وایي چې اسلامي تعلیمات کله هم د بیګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشره چې کومه ده په پاکستان کې او خاص کر زمونږ په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وه او ډېره ښایسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصولو قایمه وه. علما کرام هم په ډېر خفه دي، نه غواړي چې دا صورت حال وي، ځکه چې زمونږ زاړه روایات چې کوم دي هغه د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو پو پروفیسر راجولي شاه خټک وایي چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې پر ښځې لاس اوچتول ډېر بد ګڼل کېده. نوموړی زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور ځکه ضروري دی که یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو د نن پښتون ته ډېره اده پورې د خپلو روایاتو پته نه په یو لحاظ باندې هسې په یو انتشار کې ژوند تېروي. زنانه فزیکلي طریقې چې کمزوري وه کمزوري نه وه د هغې خپل مقام لپاره لاس اوچتول چې دی نو دا یو شرم وو. د دې شرم نه په قدج بچ کېدل ځکه شرم خو بیا مخکې لید کوي پېغور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول خو کلتوري تعلیم اډوستا دینا کله چې کلتوري تعلیم د نن لاړ نو بیا هغه اخلاقي فلسفه د نن لاړه.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر مونږ کې پیرنټس چې دي هغه خپلو کې جګړې کوي، هغوی برداشت کم دی. کله کله جماعت کې هم جګړې وشي، سکول کې هم بعض عدم برداشت دی. ټیچر زمونږ ټیچر داسې ټرین نه دي شوي او معمولی خبره باندې هغوی غوسه وباسي نو هغه بیا ماشومان چې دي کله لویږي نو هغوی کې بیا هم څه وایي، بغاوت دی او بغاوت دی غوسه کې راشي.
سپورٹس فیسلٹیز بالکل نشتا ٹیرریزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلی دی عام خلقوں کے غریب طبقہ کے احساس محرومی سائیکولوجیکلی یو معصوم دے اختر اور رز باندھے تاس ہوں گورے تو تحفہ بسا ورکے تاس والا جات خلق اگر دغه ورکی گنج ورکی زمون خو اسباق او سبقونه چې دی استاد د شدت سبق ورکی مولا د شدت سبق ورکی
ډاکټر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
نمشال لیڈیو خبرونه اوری لگا شیبا کی پینزنی بجے کی دون کی دیو پر خنداسد ہم سٹوڈیو ترغلی نو رازی چی لحوی دا خبر نو لنڈی زورو.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې اس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې ده چې نن افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په تیراو د شمالي وزیرستان په ځینو نورو سیمو د پوځي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې ګڼ وسوال وژل شوي دي، خو بیا وسوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا له دې تصدیق شوی. په کراچۍ کې له تېر یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د مړو شمېره زیاته شوې او چارواکي وایي دغه شمېره د 1200 نه اوښتي، چې یوازې پرون د خالي په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند وبایله. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ لپاره د چاپ کار پیل شي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونه اوزي، بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرنډم پلان تایید کړی دی. ټاکل شوې ده دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ د شیاګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و، د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي. دا پېښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري.
اوردونکو دا وا فرخنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر نړیوال او کورنۍ ریپورټونه لرو. دغه رنګې ورځپاڼه ته به کتنه هم وي، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. ریاض موسی خیل ته وښي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکې ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جومات کې ځان وجون کې 14 د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په 2 هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. ادارې وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرامنه ملک دی او دلته د کاروایو مقصد حالات خرابول دي، لکه څنګه چې تیرو ورځو کې د سعودي عرب په 2 جوماتونو کې حملې شوې وې. او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنخه کول دي چې دلته هم اړې ګړې او مسلکین خطې شروع شي. اداریا اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوږدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دې نه هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل په ځای دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو زین نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونه شوه نورو پر اوبا ټول اسلامي ملکونه د ترهګرۍ او نامنه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضې اهمې فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنګیږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی دپاره عام معافي ده، او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تېرولو ټولې موقع ورکولی شي. خو که څوک وسله نه نگدی او جنگوی نو د هغوی په ضد به پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداریه وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم وشوه چې پولیس، اف آی اے، نیب او کسټم چارواکي به په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي، او دغه خلکو خلاف به هم د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولې صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو د مشرانو خبرونه اورئ. د ډیپلومټ مجله لیکي د چین وزیر اعظم ویلي دي چې له هند سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین د رزدا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څانګه کې له خپل وزیر اعظم مختلف وو. بلخواډان ورځپاڼه د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول په اړه په اداره کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هڅو هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو لیکنو غټې برخې انیسه اجمل وړاندې کوي.
دی ډیپلومټ مجله لیکي تیره میاشت بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمان لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته یو مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي، او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرستې کوي. اداریه لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزی سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅې کوي. اداریه په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختمې شي او کنه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو او په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریه لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلی دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغسې زیات اثر نه دی لکه څرنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به نن هم په ویانا کې دوام وکړي. دا خبرې یوې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې تر ټاکلې د جون تر 30 نیټې پورې اټومي موافقې ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې تر اوسه د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به د نړۍ له قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسیږي که مقابل لوری زیاتې غوښتنې مطرح نه کړي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د اټومي خبرو وروستی پړاو ترسره کیږي وکړه. د یوې موافقې لپاره د جون 30 وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو چارواکي تمه کوي چې دغه ضربالاجل به لږ تر لږه 2-3 ورځې تمدید شي. ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې مذاکره کوونکي د دې لپاره چې وکولی شي پرمختګ وکړي دې ته اړتیا لري چې سخت کار وکړي. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې مقابل لوری باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. په تېره بیا د بندیزونو د لرې کېدو د ټولو بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې ظریف وویل ټول اقتصادي او مالی بندیزونه باید سمدستي لرې شي. ټول هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري لګول شوي باید سمدستي لغوه شي. دا مهم مسایل دي او زموږ د خبرو لوری دې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې جدي سیاسي پریکړه وکړي. که دوی دغو سیاسي پریکړو ته تیار وي زما په فکر یو ښه تړون به چې ګټه به یې ټولو ته ورسیږي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل دی هیله مند دی چې تر ټاکلې نیټې یوه موافقه وشي خو دوی ډېر کار په مخ کې لري چې باید ترسره یې کړي. د ایران جکپوري ستر مرکچي عباس عراقچی بیا وویل چې خبرې ډېرې ستونزمنې او رو مختزي. هغه وویل د هغې موافقې چې په لوزان کې شوې وه ځینې مواد نور اعتبار نه لري ځکه یو شمېر هیوادونو چې له ایران سره اټومي خبرې مخته وړي خپل دریځ بدل کړی دی. هغه د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیست خو زیاته کړه چې موږ د دوی د دریز بدلون په هغو اعلامیو کې چې خپلې کړي دي وینو چې دې مسلې چارې نورې هم پیچلې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا فرانسه بریتانیا چین روسیا او جرمني هڅه کوي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي او پر ایران به نړیوال بندیزونه لرې کیږي. خو د بندیزونو د لرې کېدو او د ایران پر اټومي پروګرام د څارنې د یوه میکانیزم په برخه کې دواړه لوري تر اوسه ډېر سره لرې دي.
دا مشال ریډیو ده.
بهرني سیلانیان چې د تیونس له تفریحي سیمې ځي په دغه سیمه کې د جمعې په ورځ د یوې په دغه سیمه کې د جمعې په ورځو حمله شوې وه چې پکې شاوخوا نه دېرش کسانو وژل شوي وو. په عین حال کې ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې تیونس ته دې نه ځي. نور تفصیل د سلامت سالی په دې رپورټ کې.
په تونس کې د اروپا اتباعو ته د تفریح موسم په ویر بدل شوی دی. دوی نور لیوال نه دي چې په هغه هیواد کې پاتې سي او کوم ګواښ ورپېښ سي. د مسافرتي خدماتو شرکتونه معذف سوي چې ژر تر ژره د بېلابېلو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایانو خوندي انتقال ته زمینه برابره کړي. پر ریو امپریال مرحبا هوټل د جمعې ورځې د حملې په نه دېرشو وژل سویو کې 15 تنه بریتانویان، یو جرمنی، یو بلجیمی او یوه آیرلندی ښځه شامل ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دغه حمله دوی کړې خو خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. کارین مازارت د بلجیم تابع ده. هغه چې د جمعې ورځې په حمله کې روغه پاتې سوې وایي غواړي ژر تر ژره خپل کور ته ولاړه سي. دا وایي وحشت دی. زموږ سره ماشومان دي چې غواړو رک روغې کور ته ستانه کړو. خپله کورنۍ لرو، خاوند مې په کور کې دی او موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ غړي بیا وګورو. د پرونیو راپورونو پر اساس د مسافرتي خدماتو شرکتونو په زرګونو بهرني سیلانیان له تونس نه ایستلي دي. د تونس د ګرځندوی چارو وزیر په تونس کې د یوه وسلول سړي لخوا د جمعې ورځې حمله یوه انساني غمیزه بللې ده. ده وویل چې د دې پیښې د عاملانو په وړاندې به جدي اقدامات وسي. د بریتانیا تبعه الیس فیچر وویل بیا به تونس ته ولاړه نه سي. نور نو رخصتي او تفریح نسته. دلته د یوې بلې اونۍ لپاره پاتې کېدل هیڅ معنا نه لري. زما زوی او موږ ته نور رخصتي نسته. په همدې حال کې بلجیم له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له تونس نه ووځي. په لندن کې د بریتانیا په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر توبیاس ایلوټ پرون وویل د 2015 میلادي کال د جولای د اومې له هغې حملې وروسته چې په لندن کې وسوه د جمعې د ورځې حمله د بریتانیا د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشالې د خبرونه اوري. سکول ویب پاڼه کې لیکوال عدنان امیر لیکي چې د پاکستان د ازادۍ نه وروستو چې چا هم په دغه هیواد کې د اولس د ګټې خبره کړي نو د دغه هیواد اشرافیا او اسټابلیشمنت پرې د غداري مهر لګولې دي. د مقالې غټې برخې له مجید بابر اورو.
سکرول ویب پاڼه کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یوه مقاله کې لیکي چې د 1940 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د آزادۍ سره سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنګال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د هند تقسیم نفس سهروردی کلکته کې د گاندی سره درې میاشتې په دې موخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نفس په بنګال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا وروسته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي اسمبلی غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان و. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی و او د پاکستان د آزادۍ سره یې په 1940 کال کې پاکستان سره د وفادارۍ سوګند پورته کړی و، خو تر مرګه پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلی کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1943 کال کې د مسلم لیگ هند سند صوبی مشر غلام مرتضا شاه و. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبی د شاملولو خو د یو خودمختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی و او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کاله یې په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې و. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانونونه هم غدار ګرځول شوي دي او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په چینی منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان د لمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د ګرمۍ موسم دی، نو تیر وختونو کې بعد د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمو نه ډیر خلک د پښتونخوا سیلانۍ سیمې سوات ته د سیل او وختیری لپاره تلل، خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې مشر زاهد خان وایي چې د امنیتي ستونزو اسانتیاو د نشتوالي له کبله سږ کال سوات ته د راتلونکو سیلګرو شمیره ډیره کمه شوې ده. تفصیل نور پدی مرکه کې
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 غره هوټلي هغه فنکشنل دي روان دي او دا هغه سره د 400 غره سوړنن کار کوي. سو د بد مرغه بنده کې ټوریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری چې دا هغه شان نه ده څنګه چې په کار دا دغه لوی وجه دا چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي علمی ادارے ہم سر اخل تعاون کی یاری پر اربوں روپے پنڈنا دیر پارا ورکو تو زمنگ حکومت نہ اہل ہے کیا کم پیسے اٹکیری پار راشی پارے بندکاروں کی نو داغی لو جنا جس حکم راشی نو اگر واپس دینا اگر بیا زمنگ اگر ایم ایچ چیرے زمن کم اگر پولا اگر چیز اگر غلط اثر پر باسی او اگر دیر تکلیفوں برداشت کنو ودی ہو جباندی مېلمانا بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ کې کم کېږي نه هغه ونه شي الټا په هغې اثر کوي او ټوریزم مونږ په دې سو کالو زمونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2019 نه تر دې وخته پورې مونږ پروس کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2014 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي او په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ده نو د 1,500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نشته دي. د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې به سواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم خو د هغې نه وروسته چې کله دلته ملیټنسي شروع شوه او حالات خراب شو نو منگا دازی متاجر کے تعدید دلر وہ اتا نہا کے منگا دا اتنے رکھے سے ونی مار بار روپے نو نقصان رکھے گرے او زمن نو دا رنگ بڑی صاحب بانی صاحب یا ایر بار روپے دا سوات میں شیر تا نقصان رکھے گرے
زید خان صاحب دا چک پوستی خود دا سیمی دا امنیت دا ٹنگ ساتلو دا پار دی نو آیا دی سرا چکم سیلگری دا غیتا ودا ملاوی گی او کس سیلگری تا نقصان رسی گی
چیک پوسٹ کو یار من تو خلا جی نہیں چیک پوسٹ ہی پیخور کے حالات خی یا دسوات حالات پیخور حالات چیک پوسٹ کم ضرورت تھی اب یا کہ چیک پوسٹ دے نو دی تو وہ سپور سونا دس در پدی بانی ہونی اوپر چیک پوسٹ بانی یا سب پاگل ہے سب چیار پدی چیک پوسٹ میں راضی چاہ اور سما ہونی سا نو دا کبھی اور طرف تناسی دا میت تپارا اور محنوے قبل ہے تو عجیب خبر ہے دی پ موجود دی کہ ہم کم دے کے لیکن پورا دی کم دے کے پوسٹ دی ہم حالت کی واقعات کی ٹارگٹ کریں کی ردی نہ پروپوز اعلان کی اور درو سے پورا دا پسوں کا خان ہو جلے شو پما عملہ شے زما کا ملزم تو سے پر گرفتار نہ شو نور جسم را شہیدان شوی دی زخمیان دی دا ہو کسان تر سے پورے شے چا ونی ول نے سزا کڑے شو
نو امن څنګه راځي او د دې موجودی نه پیدا سره دا د سواد د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان چې ویلې په سیمه کې د بدمنې او امنیتی پوسټو له کبله سواد کې له سیلګری سره ترلو کاروبار کوونکو ته په اربونو روپۍ نقصان رسیدلی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو زو خبر ایجنسی ته زه تاسو ته وایم چې د خبر ایجنسی محمد سید افریدی چې د یو کډوال دی او د غرنګې د کډوالۍ ژوند تیروي خو نوموړي دومره محنت کړی دی چې د لسم په امتحانونو کې یې د پېښور په بورډ کې دویم پوزیشن راغلی دی. ولی پټولا صوبه کې یعنی خیبر پختونخوا کې د محمد سعید افریدی دریم پوزیشن راغلی. له نوموړي سره زموږ خبریال زلان یوسفزی خبرې کړې دي. راځه چې په ګډه ته وکړو.
نو اول خو چې کوم دی پوجي اپریشن خو شروع شو 2009 کې خو دینه مخ کې 1999 کې زما والد صاحب چې کله د شپږو میاشتو ما اچا قتل کړو نو د دینه بعد چې کوم دی او واحد کفیل و د خپل خاندان نو ماته مالی مشکلات ډېر زیات شول او دې سره موږ ته کوم جانی خطرات هم زیات شول ځکه چې دا یو قسم له دشمنی و نو بیا دې سره سره موږ ډېر مشکل موږ ته ډېر مشکلات را پیښ شول او خاص کر ما تعلیمی لحاظ سره نو مال مالی مشکلات هم خو ما ته په بیا بڑا اکرا سکول اینڈ کالج کې چې کوم دی خپل داریم جاری وساتلو ډیر په مشکله باندې او مال د سکالرشپ باندې سکول ویلو او دغه شانتی زما چې کوم مور زما چې کوم تر دی مونږ ما ته سپورټ را کولو زی مطلب اخول ما ته تعلیمی سپورټ هم را کولو مطلب مالی سپورټ یې مال را کولو نو بیا اپریشن شروع شو چې کوم په نن مشکلات په کې دا چې کوم اپریشن شروع شو د مشکلات نورم زیات کړ او زه بیا یو کال چې کوم دې زه کله ما څلورم امتحان ورکړو نو یو کال بیا د اپریشن د لاسه چې کوم دې مطلب ما تعلیم زه د سکول نه بهر شوم او ما سکول چې کوم دې یو کال لپاره ما پری خو دو بیا نه پس یو کال پس د ترغلم په خبر ترغلم او ما دلته بیا چې کوم دې سکول کې اډمیشن واغستو غو نه پس ډایرکټ ز په شپږم کلاس کې نه استم او ما د شپږم کلاس نه خپل چې کوم دې تعلیمي بیا شروع کړو دوباره
دغه یو کال ولې سکول ته نتلی سوجو
نو وجه خو ډېرې وي خدا به چې مو چې کوم دی هلته یو کال چې کله پرشن شروع شو یو کال تر پورې مو هلته وبل دی چې هلته د تعلیم څه خاص سهولیات موجود ځکه چې سکولونه هر څه بند شول بل په دې هغه کې وو په دې هغه کې وو مونږ چې یاره سکولونه به کلاو شي یا به داسې حالات سازگار جوړ شي خو جوړ نه شول بل دې سره سره زه په دې باندې هم یېرېدم چې یاره زه کوز لاړ شم کوز ښار ته نو زه به چې کوم دی د اخراجات دا سپورټ نه کوم خو بیا نه پس زما ورور چې کوم دی فیصله وکړه چې نه یاره بس دا بل کال ممس کوه او چې کوم دی کوز ښار کې به درته اډمیشن والو نو زه دلته راغلم بیا مسکول کې دلته اډمیشن
نو تعلیمی خرچه څنګه ستا برداشت
پیله خدا او چیز د خپل چې کوم تعلیمی چې کوم زما غو زه ډیر ښه سټوډنټ پاتې شوم او زه ډیر خپل هغه سبق کې ډیر تکړه ما زه دل چراغ لم ما چې کوم د خپل ټول چې کوم ټیسټونه دي هغه هم ډیر زبردست را پاس کړو ما ډیر خري کارډ خواغه باوجود چکم دی ما خپل پرنسپ چکم د سکول چکم انتظامی یو ته ډیر ریکوست کړو چې ماته د فیس کې څه کنسیشنز نو کې هغه نه بعد زما رور چکم دی هغه خپل سکالرشپ هتا چې مال راکړې دی او زه ما له ویلی چې را خپل سکول کنټینیو وساتم دغه شان دی زما
ستاروستانه مشرو هغه په سکالرشپ سبق وي باغ سکالرشپ کې به پیسو کې طالب
بالکل هغه خپل سکالرشپ هغه ستونه ماته به خپل سکالرشپ نه پیسې راکولې خو مال ویل چې را تعلیم جاری ساتل دی او په صورت باندې ساتل دی کړو موږ ته مشکلات وي کړو تکالیف موږ به برداشت کوو او زما مور هم چې کوم دی زه فائنینشلی په دې وخت کې سپورټ کړم ځکه چې یو خدا وي چې تعلیمي خرجات دلته ډېر زیات دي او دې سره سره چې کوم دی موږ دلته برهیش پذیرو دلته پردو کورونو کرایه کورونو کې نو هم خرجات ډېر زیات وو خو هغه باوجود هم چې کوم دی محفل داریم جاري وساتلو په تر ډول باندې موږ چې کوم دی بیا د مسکول کې ایڈمیشن واغستو خپل خرجات مې چې کوم دی سکول جاري ساتلی وو
مستقبل کې یعنی پراتلون کې کې څه اراده را د سکول اراده ده د خپل قام ملت خصوصا د قبایلی سیمو د خپل سیمو لپاره د سکول
اول زما فرض ده چې خپل تعلیم پوره کما او زما چې کوم دی سیول سرویسز ډیر پختی خو هغه نه بعد کې بیا چې کوم دی زمون قبایلی خلق ځوانان ډیر پوټینشل دی په کې ډیر د صلاحیتونو نه ډک دي خو هلته تعلیمي سہولیات او ماحول د نش برابر دی نو زما د ټول اول فایز ده چې هلته د تعلیمي سرګمیانې وکړي شي
دا محمد سید افریدی هغه ځوان چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسی باړه کې خپل کور کلی په 2009 کال کې پریښی وو هغه د لسم په میټرک امتحانونو کې په ټوله خبر پښتونخوا کې دریم پوزیشن اخیستی وو او اوس هم په خبر ایجنسی کې پاتې کیږو د خبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې دوی هم د روژې په میاشت کې د ایجنسی په بیلابیلو برخو کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو کنټرول کولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده دا چې د کمیټي کار څه دی او په څه ډول باندې خپل فعالیت پر مخ بیایي د فرحه چینوري په دې رپورټ کې
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډي کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو څو ورځو راهیسې په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په هکله مشال ریډیو ته وایي
پرایس کمیټې مې جوړه کړې وه هغه کې مو د کندرو دی فروٹ فلا کسب بون او دی سبزی والا دا ټول سرکشن وسرو دغه تم یو ریټ ټایون کارډ غم بکیدا نوټیفایډ کارډ په بازار کې نه انشاء الله کې باندې لګي عمل پکېږي ا دې کې مر تقریبا مو سفر 20 پر کسان باندې ولي هغه ته بکیدا دوی درې جیل ورکو غنه بدل سره پنیشمنت کوو کول او جرمنه په ولا ګول نه لري چې صرف هغه اډر کمپلایانس ته پوره
خو بیا د سیمې او تن شاه رحمان وای چې دې کمیټې ول په کار دی چې په بازارونو کې په مستقله توګه په نرخونو باندې نظر وساتي
پکار دادی چې دا کمیټي چې دا چک خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې کنټرول یو لږ غوخه بچو مخې با 300 روپۍ سر وس په 900 روپۍ و نری غوخه وړه او غټه غوخه بچو هغه په 350 او وس په 300 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسم اقدامات شوی چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅ په کې زیاتې نشي کړای
هم دا رنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وای چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څښاک سیزونو په لوړه بای باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي دوی هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټې جوړ کړې او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزونه نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوسونکو تاسو ریپورت واورید او زه تاسو ته وایم چې د مشال ریډیو په منځنۍ صفو یا میډیم ویوز شپږ سوه یوش کې چې کومه تکنیکی ستونزه وه هغه هواره شوې ده اوس د خبرونې روستۍ شیبې د نورځې چې له فرخنده سده روستۍ لنډ خبرونه ورو
د پاکستان حکومت وایي د کاشمیر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريارانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې داوه شوې چې نن افغان بلوچستان د خیبر ایجنسی په تیراو د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو د پوځي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې ګڼ وسلوال وژل شوي دي خو
بیا وسلوالو لا په دې اړه سن دی ویلی او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی. په کراچۍ کې له تر یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د مړو شمېره زیاته شوې او چارواکي وایي دغه شمېره د 1200 نه زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه چاپ شي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا وځي. بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی ټاکل شوې ده. دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ یې د شیګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو. وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه او د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي. دا پېښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه.
نو پر خندا سچ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. دې سره د مشال دیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه اوري. خپل قربای سلام ومن او د مشال دیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.